تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د سهار لس بجې سعودي ز بوريوال کاکړمو په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه ریپورتونه او تبصری د خبرو د خبرونې په دوه نیمه کې د مشال ریډیو اونې ز خبرونه د مشال ترانا لاندې هم اوریدلې سي خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو د مهم خبرونو سره ټکی پاکستان جمهور تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت پر ضد شپږم احتجاجي جلسه کوي په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې اترې تر درو اونیو درول شوې دي او ارمینیا پر اذربایجان تور لګولې چې د ناګورنو کراباغ د جګړې پر سر لسوي اوربندې سرغړونه کړې ده اوس بشپړ خبرونه پاکستان جمهوری تحریک وایي له حکومت سره هیڅ خبرې اترې نه کوي او د حکومت نسکورولو لپاره به مبارزه جاری ساتي د پاکستان جمهوری تحریک ویان میا افتخار حسین د سرګندونې د دسمبر پر 12 له مشال رادیو سره د خبرو پر مهال وکړي د بداسال کې دا چې په یاد تحریک کې رغوند د اپوزیشن ګوندونو نن په لاهور کې د حکومت پر ضد جلسه رابللې ده د پنجاب وزیراعلی عثمان بزدار د دسمبر پر 12 په لاهور کې خبري اعلان وویل چې د کورونا وایرس له کبله اپوزیشن ته د جلسو اجازت نسی ورکولای دوه ویل چې که اپوزیشن جلسه وکړنو پر ضد به قانوني کاروایی کوي د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ پاکستان جمهوریت تحریک دریز لري چې د عمران خان اوسنۍ حکومت د درغلیو په نتیجه کې راغلی دي او دوی یې نه مني خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي د اپوزیشن ګوندونه یوازې د دې لپاره سر رایو سوي دي چې په تیرو وختونو کې خپلې کړې درغلۍ پټې کړي د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستانی حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو د تجارت مخه به ونیسي دوی پرون په کړې غونډه کې حکومت ته د دسمبر تر 6 وخت ورکړی چې د تورخم او چمن پلو په څیر د تګ راتګ اسانتیاوې ورته برابرې کړي دوی تر غونډه وروسته مشال راډیو ته وویل چې که حکومت یې ستونزې حل نه کړي نو پر غلام خان بندر به هر ډول تجارت ودروي غلام خان بندر د 2014 کال په جون کې د پاکستانی پوځ د ضربیاذب عملیات تو پر مهال تړل شوی وو خو په 2013 کال کې بیرته پرانیستل شو تجاران وای اوس هم یوازې د مخصوص تجارت اجازه لري د شمالي وزیرستان یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال رډي ټول چې د تجارانو غوښتنې پر ځای دي او دوی به د هوارولو هڅه کوي د خبريالانو نړیوال سازمان انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیسټس پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر 5 نمبر یاد کړی چې د خبريالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی یاد سازمان دا خبره د دسمبر پر 12 په خپل کلنی ریپورت کې کړې ده په ریپورت کې راغلي چې په تیرو دیرسو کالو کې په نړۍ کې 2450 خبريالانو جلسوي چې 138 پکې پاکستانی خبريالان شامل دي د پاکستان د خبريالانو مرکزي سازمان فیډرل یونین آف جرنالیست دا ریپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د دوی د ژوند خوندیتوب باور کړي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز په بیا بیا ویلي چې په پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او دوی د خبريالانو د ستونزو هواري لپاره یو کمیټې هم جوړه کړې ده په افغانستان کې د سولې لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې بین الافغاني خبرې تر درو اونیو درول شوې دي د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو د دسمبر پر 12 ویلي چې دا خبرې به بیا د جنوري پر 5 نیټه پیل شي دوی په جدا جدا خبرپاڼو کې ویلي چې پر هغه ایجنډا اوس مشورو ته ضرورت دی چې دواړه لوري پرې سلا شوې دي که څه هم دا نه ده څرګنده چې نورې خبرې به په قطر او کابل ځای کې کیږي خو د افغانستان د ملي امنیت شورا وړاندیز کړی چې نور مذاکرات باید افغانستان کې دننه اوسې د یاد شورا ویاند رحمت الله اندړ بیګا مشال رډي تول
افغانانو لسکونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړي که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت په د افغانانو وي هر ځای سي طالبان وټه کې افغان حکومت سره موافق دی په مغ ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې سي
د وسلوال طالبان ویان زبیو الله مجاهد مشال رډي ته ویلي چې دوی به د حکومت د دیوړاندیز پاړه غبرګون او وروسته سرګند کړي ارمینیا پر آذربایجان تور لګولی چې د ناګورنو کاراباغ د جګړې پر سر لسوي اوربندې سرغړونه کړې ده. د ارمینیا د دفاع وزارت ویلي آذربایجاني ځواکونو د دسمبر پر 12مه پر هغو سیمو بریدونه کړي چې د ارمینیایي پلوه ځواکونو لخوا ساتل کیږي. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا په یو خبر پاڼه کې د ارمینیا پوځ په پارون کوکړونو تورن کړی او ټینګار کړی چې اوربند نه دی مات شوی. د خبرونو پای خبرونه مولا مشال ریډیو اوریدل. تاسو مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مزګر تر 6 بجو پورې اوریدلای سي. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمیر ریپورتونه لرو. لومړی موضوع پکې نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک جلسه ده. پاکستان جمهوریت تحریک له حکومت سره له هر رنګه خبرو اترو انکار کړی او هوډ یې ښودلې چې د دوی په وینا د حکومت تر نسکورولو به مبارزه جاری ساتي. د یاد تحریک ویاند وایي چې مشران یې په دې اړه ټول په یوه خوله دي چې د عمران خان له حکومت سره د خبرو وخت تیر شوی دی او دا به د حکومت د خبره دوی اوس د حکومت ختمول غواړي. خو د عمران خان په مشرۍ حکومت بیا وایي چې د اپوزیشن ګوندونو یوازې د دې لپاره سره یو سوي دي چې په تیرو وختونو کې د خپلو مشرانو درغلي پټ کړي. غلام غوث په دې اړه رپورټ لري.
د یولسو سیاسي ګوندونو د اتحاد د اطلاعاتو د سیکرتر میا ابتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې آیا د حزب اختلاف ټول سیاسي ګوندونه د حکومت سره د مذاکراتو د نه کولو په خبره یو دي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د بلاول په دغه خبره ټول سیاسي ګوندونه یو خوله دي ځکه چې حکومت د مذاکراتو په لړ کې سنجیده نه دی. میا ابتخار حسین زیاته کړه چې د داخله چارو د وزارت لخوا د امنیتی خطرونو د خبرداري او په لاهور کې د جلسې په اجازه نه میلاویدلو سربیره به دوی په لاهور کې د دسمبر په 13مه خپله جلسه کوي. که څه هم د مسلم لیگ نون مرستیالي مشر مریم نواز او ځینې نورو د مسلم لیگ نون مشرانو ویلي دي چې حکومت دوی ته د مذاکراتو وړاندیز کړي، خو د دسمبر په 11مه په اسلام آباد کې د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی پراز د حکومت لخوا د مذاکراتو د وړاندیز کولو خبره رد کړې ده او هغه ویلي دي چې د احتساب د عمل نه د بچ کېدلو لپاره حزب اختلاف د دوی د حکومت په ضد تحریک پیل کړی.
مختلف طریقو سے انہوں نے ہم پہ پریشر ڈالا کہ کس طرح سے ہم ان کے
پا بیدابیلو لاروی پا مونگ دا پیشار اچولو حسا اکڑا چیدہ درغلو پا مقدمو کی حکومت دا دوی سرا ملی پخلاینا یا انارو اکڑی. دا ویل چې د اپوزیشن سره زمونږ حکومت د مذاکراتو لپاره په رابطه کې دی دا خبره سراسر دروغ ده. که دوی ځان له یو لار لټوي نو مونږ به ورته د احتجاجونو د ختمولو یو لار ورکړو، لیکن مونږ د انارو خبره نه کوو او عمران خان بچری هم دوی ته انارو ور نه کړی.
هم انارو کی بات نہیں کر رہے، وہ ان کو کبھی عمران خان نہیں دے گا.
مخالف ګوندونو په لاهور کې د کیدونکو جلسې نه وړاندې په ګجرانوالا، کراچۍ، پیښور او ملتان کې هم جلسې کړې دي او د پی ډی ایم لخوا د جنوري د میاشتې په اخیره کې د اسلام آباد په لور د لانګ مارچ په نوم د لاریون او د اسملونه د استیپاګانو ورکولو فیصله هم شوې ده.
تاسو د غلام غوث په ریپورت کې اوریدل چې پاکستان جمهوریت تحریک نن د پنجاب په مرکز لاهور کې د حکومت ضد جلسه کوي. په تحریک کې د شریکو ګوندونو مشران او استازي لاهور ته رسیدل دي. له لاهور زموږ همکار ځلاند یوسفزی سره د ټلیفون پر کرښه دی. ځلاند، تاسو په خبرونه کې هرکلی وایو که تاسو اوریدونکو ته وایسته چې دا جلسه به د لاهور په کوم ځای کې کیږي او آیا هلته تیاری نسوي دي کنه؟
مننه. جلسه نن کې دن کې دا د لاهور په بیدار پاکستان گراؤنڈ کې دا هغه د پاره چې څومره تیاریا نه دي انا پروشي دي سټیج لګېدل دي د لایک ټینګ کې پروګرام نه راشي دي کورسې لګېدل دي تر اوسه پورې دا حکومت نه اړه خدا چې قسمه لاري نه دي باندې کړی او دا ښکاری چې تر وروستو هم دا هیڅ اندازه لا نه لګېږي حکومت په لارې باندې کړی. خو خود حکومت لفا ویل شیو چې هغه چری اپوزیشن نو په دې حالت کې جلسه کوي چې د کورونا دا ستونزې دي نو بیا به وروسته هغې قانوني کاروایي کوي. اپوزیشن هم د حکومت قسم نم په هغې باندې د کار قانوني کاروایي تړکې ورکړي دي. اپوزیشن په دغه تړکو نه یو پشاکی بونه او دا جلسه به کامیابه نننۍ جلسه تر اوسه پورې قسم نم جلسې د پاکستان جمهوری غورځنګ لخوا شوې دي. دې د لاهور د جلسې تر ټولو نه مهمه جلسه دا ګڼل کېږي ځکه چې یو خو د پاکستان مسلم لیگ نن دا پایتخت پاتې شوی دی. دا لاهور صوبایي حکومت د دې کې دا دوه تېر پاتې شو. د پنجاب کې چې کومه د هغې ډېر غټ اکثریت دی او بل دانه چې دې کې حکومت لخوا هم ډېر سخت بیان راغلي د دې جلسې پر ضد یا د دې جلسې پر ضد قانوني کاروایي.
او ځلاند دا جلسه به څو بجې شروع کیږي؟
جلسې دپاره خو وخت د غرمې 11 بجې ورکړی شوی دی خو د تیرو جلسو ته چې موږ ګورو او د هغې وخت ته ګورو نو داسې نه ښکاري چې دا جلسه په 11 بجې باندې شروع شي ځکه چې پېښور کې هم دې جلسې دپاره 11 بجې وخت ورکړی و. هغه جلسه مازدیګر دی کومه 4 بجو پورې بیا ورسېده ماښام جلسه پوره شروع شوه. نو نن هم دې 11 بجو وخت ورکړی دی خو د پاکستان مسلم لیگ نوم یا د نور اپوزیشن ګوندونو لخوا کوم د قافلو د راتلو کوم وختونه ورکړی شوي دي. د پېښور نه بعد د پاکستان مسلم لیگ نوم قافله په 9 بجې باندې را روانېږي. 9 بجې هغې وخت ورکړی دی. بیا به په موټروی هغې راځي په هر یو انټرچینج باندې به د مختلفو ضلعو نه هغې سره قافلې ملګري کېږي. اخیرنی انټرچینج باندې 8 بجې هغې په 1000 موټروی باندې وخت ورکړی چې دغه ځای نه په اخیرې قافله هغې سره ملګري کېږي. بیا د هغې نه وروسته لاهور ته 15 ګنټې چې کوم د موټر لاره ده بیا لاهور چې څنګه نه ننوځي په هغې باندې ګنټه دوه وخت لګي. نو د دې نه داسې اندازه لګي. بل د پنجاب ډېره غټه صوبه ده. د پنجاب تر لرو لرو ضلعو نه چې کوم دی نو د ملتان نه د یو ځای بل ځای نه چې کوم د سیالکوټ نه چې کومه قافلې را ځي او لاهور ته را رسي نو داسې نه لګي چې دا جلسه په 11 بجې باندې شروع شي بلکې دا به د ماښام
ځلاند وروستۍ پوښتنه مې دا ده. تاسو هم په خپلو خبرو کې وویل او په پاکستان کې هم شنونکي دا جلسه ډېره مهمه بولي. آیا تر اوسه داسې څرګنده سوې ده چې د اپوزیشن ګوندونو کوم مشران به دې ته وینا کوي؟
د اپوزیشن ګوندونو خو تر اوسه پورې لا دغه شی دغه نه جاری شوی. خو عام طور خو چې کوم مرکزي مشران وینا کوي نو هغه مولانا فضلرحمان وینا کوي، مریم نواز چې کوم د پاکستان مشر د نواز شریف لور ده، نواز شریف په ویډیو لینک باندې چې کوم نه وینا کوي، بلاول وینا کوي. نو زما خیال دی چې دا جلسه ډېره مهمه جلسه ګڼل کېږي نو امکان هم دی چې څومره غټ مرکزي مشران دي هغه ټول مشران به یې وینا کوي.
ډیر مننه زموږ همکار زلاند یوسفزای استاد ته په لاهور کې د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا د نن کېدونکو جلسې په اړه تازه معلومات وړاندې کول.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، د شمالي وزیرستان پر غلام خان بندر کاروبار کوونکي وایي که پاکستانی حکومت د دوی ستونزې حل نه کړي نو دوی به احتجاج وکړي. دوی پروند غونډه کړي او په غونډه کې د دسمبر تر 6 نیټې حکومت ته وخور کړي چې د تورخم او چمن په څیر اسانتیا ورته برابر کړي. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر په دې اړه نور حال راکوي.
د شمالي وزیرستان غلام خان بندر کسټم ایجنټانو او سوداګرو 13 ورځ غلام خان کې د یوې غونډې پر مهال د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت کې ورپېښه ستونزې په ګوته کړې او د پاکستان حکومت نه د هواري غوښتنه کړې. دوی ویلي چې غلام خان بندر باندې افغاني سوداګر او ډرایوران په ویزا هم د 0 پوینټ نه دیخوا میرام شاته نه پرېدي. په بندر یې ګاډي 100 ورځې د سامانونو ډک ولاړ وي. د کلیر کولو لپاره عملي کمی په وجه تجارتی سامانونه ځنډولې شي او یو شمیر نورو ستونزو په وجه د دواړو هیوادونو مابین په غلام خان تجارت کم او سستې ښکار دی. د شمالي وزیرستان سوداګرو اتحادیه مشر حاجی عبدالله خان د غونډې مقصد ورپېښه ستونزو په اړه خپلو خبرو کې حکومت نه غوښتنه وکړه چې د حل لپاره باید ګړندی ګامونه پورته کړي.
دا بنده متفقہ فیصلہ و شوا چرتلین کی 20 تاریخ پرے امیجا چې کوم مطالبه دي د حکومت نه رانشا پرے افغانی گاڑی ایر پرسوله آرڈر ملاو شوې دي و مال یا نه دا پښوا چې ډرایور کنټریکټر راځوت شي په گاڑی. نمبر 3 مطالبه دا غو ډرایور سره د پاسپورت چې کوم وي و سټیزن کارت وی افغان کارت او دا بنده را ډرایور ته اجازهت ملاو شي په غونډه بارډر باندې اجازهت شتاوي ته میش په بارډر دا ملاو شي وتا گاډا کا په خرلا چي لوړوي کا په تورخم لوړوي چې په دا بارډر باندې روشي چې د سره سرکوري اسناد پیراوي په غا باندې دا اگاډر پرېښول شي په غونډه بارډر باندې دا اجازهت شته چې په کوم بارډر باندې لوړوي گاډا غونډه بارډر باندې کوم قانون لاګو دا هغه دا په میش باندې لاګو شي یوتا یې میش سره ناجیز غا نه کېږي کنه سپورت امپورت ولا غونډه تاجرون دا په متفقہ باندې دا ډډ لاین ورکوي.
د شمالي وزیرستان کسٹم ایجنټانو مشر صدر حیات وویل چې کسټونز یې زر حل نشوي نو تجارت به احتجاجن بند کړي. د غلام خان بندر سوداګرو د ستونزو په اړه موچکله د شمالي وزیرستان ضلعي انتظامیه او غلام خان بندر لا چارواکو وپوښتل نو یو والا چارواکی چې نه یې غوښتل خپلانامه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې په بیا بیا یې امنیتي ځواکونو مشرانو ته د تجارت په مت کې مشکلات په ګوته کړي. نوموړي وویل چې د سوداګرو شکایتونه سم دي، یو شمېر مشکلات شته چې په تجارت یې بد اغېز کړی، خو تمه کړي چې زر دغه ستونزې حل شي ځکه چې دوی لګیا دي چې دا لا چارواکو په دې طرف توجه را وګرځوي. غلام خان بندر د ضرب عذاب عملیاتو شروع کېدو سره سم بند شوی و چې کالونو پس 2013 کال نه پی بیرته تجارت پیل شو، خو د تاجرانو په وینا لا هم په مخصوص تجارت کیږي او د ډیری سامانونو د تجارت لا هم د غلطه اجازه نشته. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. درنو اوریدونکو، اوس هم یو بل رپورټ تاسو پام راړو. د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسید د مقدمې وکیل وای په هغه مقدمه کې وړاندې کېدونکي ګواهان یرغمال دي. ایډوکیټ صلاح الدین په نور مشال ریډیو ته وویل چې دا وخت د نقیب د وژنې په مقدمه کې په عدالت کې د ګواهانو وړاندې کولو اوریدنې کېږي. دا په داسې حال کې ده چې د نقیب مسید په ګډون تر 400 د زیاتو کسانو په وژنه تورن راو انور باندې د برتانیا حکومت بندیزونه لګولې دي. په دې اړه نور تفصیل د مشال رډي خبريال نیاز علي خان راکوي.
برطانیې د سن صوبی په پخوانی پولیس افیسر راونوار د غیر قانوني وجنو او د بشري حقوقو د سرغړونو په سری پر بندیزونه لګولي. د بندیزونو ترمخه راونوار به نشي کولای چې د برطانیا سفر وکړي او که په برطانیې کې اساسي یا شتمنۍ لري هغه به منجمد کړي شي. برطانیا ویلي راونوار د یو سل نوینا په زیاتو پولیسو مقابله کې ککړ پاتې شوی. چپکی پختون ځوان نقیب مسید په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نخورا انوار او نبیا د هغه وکیل د برطانیې د بندیزونو لګونو په برګون کې مشال ریډیو ته جواب کړي. خو تیر کال چې امریکای راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونکو په نوم لړکی شامل کړي، راو انوار بیا دغه تورونه رد کړي وو. پر راو انوار د نورو تورونو سره په کراچۍ کې په 14 جنوري کال 2013 د پښتون ځوان نقیب مسید د وجنې تور لګولې شوی او بیا د پولیس خپلې پلټنیزې ډلې هم ویلي وو چې نقیب د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی وو. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د منیر ضلع د پولیسو مشر و، داوایي کړی وه چې سلور ترهګری د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره په نورو پولیسو مقدمه درج کړې وه. د هغه سره په 500 کسانو چې پکې پولیس شامل دي، ځنې په جیل کې دي او ځنې پکې اوس هم مخروران دي. د نقیب مسید د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. د نقیب مسید د کورنۍ وکیل صلاح الدین پور وایي دا وخت د نقیب د وجنې په مقدمه کې په عدالت کې د گواهانو وړاندې کولو اوریدنې کیږي. مشال ریډیو سره په خبرو کې هغه وویل په دې مقدمه کې چې بارني سمرا گواهانو هغوی خپل بیانونه عدالت ته سم ورکړی دي. خو نوموړی وایي
اس میں جو ایشو آ رہا ہے تو وہ اس میں وہ آ رہا ہے کہ یہ جو پولیس والے ہیں جو اس کے انڈر کام کرتے رہے ہیں.
دیکھیے اس مسئلہ دادا شددی پیخی کم پولیس عینی گواہان دی ہوئی یرغمال یا گرکڑے شوی دی چی سلور پنځه گواہان دی او دوی د خپل خبرې نه پشاکړی شوی او خپل بیانونه بیرته اخستی دی. د نقیب مسجد د وجنې په مقدمه کې داسې تورونه هم لګولې کیږي چې د دغه پیخی گواهانو ته دړکې ورکولې کیږي چې په عدالت کې د روانوار او د نورو پولیسو په ضد گواهی ورنکړي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په دوحه کې د افغان دولت او طالبان مرکچیانو په خپلو خبرو کې د شاوخوا شلو ورځو وقفې اعلان کړی دی. دوی تیر مازدیګر په دو جلا جلا خبر پاڼ کې ویلي چې دا خبرې اترې به اوس د جنوري پر پنځمه پیلېږي. دوی ویلي پر هغه ایجنډا مشورو ته ضرورت لري چې دواړه غاړې پرې سلا سوي دي. زموږ همکار عطاول الدین په دې اړه رپورټ لري.
په دوحه کې د دولت او طالبانو د مرکچیانو له ټیک دریو میاشتو بحثونو او ناندریو وروسته خبرې د لنډ وخت لپاره ودرول شوې. پرون ماښام دواړو لوریو په جلا جلا خبر پاڼو کې وویل چې د خبرو بل پړاو به درې اونۍ وروسته د 2021 کال د جنوري په 15 نیټه پیلوي. مرکچیانو ویلي دغه دمه یې ځکه اعلان کړی چې په خبره یې د بین الافغاني خبرو د اجنډا موضوعات چې دوی له یو او بل سره تبادله کړي مشورو ته اړتیا لري. د دولت او طالبانو د مرکچانو په خبر پاڼو کې د قطر له قربتوب مننه شوه. خدای کړه کړه نه ده چې بل پړاو خبرې به هم دوه کې کیږي او کبل ځای. خبرو کې دا دمه په داسې ورځ اعلان شو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا غوښتنه وکړه چې د خبرو پاته پړاوونه باید افغانستان کې ترسره شي. د دغه شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي د هیواد هر ځای کې چې طالبان وغواړي دوی ورته چمتو دي او هغې سیمه کې اړینې اسانتیاوې رامنځته کوي.
افغانانو لسګونه کاله په وینو کې د سولې انتظار کړی. که د سولې خبرو پاتې پړاوونه په افغانستان کې پر مخ ولاړ سي مالکیت او نظارت په د افغانانو وي. هر ځای چې طالبان وټاکي افغان حکومت سره موافق دی. په مغه ځای باندې په مغه ځای کې مذاکرات سره کوي د افغانستان په هر نقطه کې سي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل دوی به وروسته د حکومت د دغه وړاندیز په اړه خپل نظر څرګند کړي. پوښتنه دا ده چې حکومت ولې طالبانو ته داسې وړاندیز کړی. په ټولنیزو چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواری ازادي راډیو سره یو تازه بحث کې وویل داسې شکونه شته چې ممکن قطر د اوږده مهال لپاره د سولې قربتوب لپاره ګټور نه وي.
د قطر هیواد د سیلند لپاره ښه دی ولې که په راتلونکي کې د دوی په لاره یا د افغانستان د سولې د پروسې نه د ځان په ګټه کار اخلي نو بیا ښه به دی چې موږ داسې یو هیواد ته لاړ شو چې
د ژورنالیست او د چارو کتونکی ولی الله شاهین بیا وایي اوس مهال د افغانستان دننه د سولې خبرو ته امکانات نه دي برابر.
لومړی دا چې د اعتماد هغه فضا چې دغسې یو کار امکان پذیر کولی شي هغه د دواړو طرفو ترمنځ تر اوسه هم نه ده موجوده. بل دا چې د افغانستان په ټولو ولایتو کې جګړه روانه ده. افغانستان داخل ته د دې مسلې را نقلول دې معنا دا ده چې د بینللي خواخوږو لاسونه د دې مسلې نه قطع کیږي او دا په ځای دی چې د مذاکراتو د بهیر سره مرسته وکړي د مذاکراتو د ناکامۍ سبب کیږي.
پر قطر سربیره څو نورو هیوادونو له هغې ډلې روسیې، چین، ازبکستان، ایران، ناروې او جرمني له وړاندې د بین الافغاني خبرو کوربتوب ته چمتووالی ښودلی. خو معلومه نه ده چې د خبرو نور پړاوونه به چیرته او څه ډول ترسره کیږي.
اسد الله لودین وشتاسو ته رپورټ وړاندې کاو. د شنبې په ورځ په خوست کې قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ښځو یو غونډه وکړه او په دې غونډه کې د افغانستان په جګړه کې لشکیل وغوړو غوښتل چې زر تر زره له جګړې لاس واخلي او سوله وکړي. د مشال ریډي خبریال نجیب لالو خیلی تفصیل راکړي.
په خوست کې لسګونو قومي مشرانو، فعالانو، دینی عالمانو او ښځو په یوه غونډه کې یو ځل بیا د جګړې پر ښکېلو لورو غږ وکړ چې د څلورو لسیزو روانه جګړه دې ودروي او په خپلو کې د سولې وکړي. یاده غونډه په خوست کې د حزب اسلامي افغانستان د شوراګانو د اتحاد په بلنه جوړه شوې وه. د غونډې ویناوال مولوي فقیر محمد فقیر وویل
صلح د الله جل جلاله امر او د ټول مخلوق ضرورت دی. نو موږ په ټولو خواونه په دولت، نظام او په ټولو خواونه دا غږ دی چې د ولس ټول ارمانونه پوراکی او د امن د بورا خپل ټول شخصي اغراض شخصي پرمیشونه پرېږدي او د ولس او مسلمانو ارمون پوراکی.
د سولې په پلوي په دې جوړې شوې غونډه کې ګڼو ښځو هم برخه اخیستې وه. د خوست د ولایتي شورا غړي زهره جلال د جګړې په دواړو طرفونو غږ وکړ چې ټولو اسلامي او بشري مساواتو او برابریو ته په کتو دي د خبرو اترو په ټغر کینی او د ویجاړ افغانستان د جوړولو لپاره دی یو لاس شي.
غواړو چې هر خلکو سره موږ صلح او برادری برابری په یو ټغر باندې کینو، خپل د ویجاړ افغانستان د آبادی لپاره موږ هڅه وکړو او تلاش وکړو. تپل شوی جنگ دی چې د کوم له طرفه څوک اوبه غواړي، څوک اقلیم غواړي، څوک جغرافیه غواړي، څوک نفوذ کړی دی.
د تازه راپورونو پر اساس د افغانستان د دولت او طالبانو د خبرو له درې میاشتنیو ناستو وروسته چې یوازې پکې د خبرو پر اجندا توافق وشو، دواړه مرکچي پلاوي د شلو ورځو لپاره په رخصتۍ تللي دي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد د اجرایه شورا غړي ډاکټر احمد خندان هم دې مسلې ته په کتو وویل:
زه خبر شوم چې په قطر دوحا کې د سولې مذاکرات به پایلې رخصت شول. دا ډېره تعصب خبره ده. نو په دې ولس باندې غږ هم دادی چې دا ولسونه راپورته شي په دواړو غواړو، هغوی مجبور کړي ته د سولې ته غاړه کېږدي.
په دې غونډه کې د ولسمشر ارشد سراکار وزیر محمد صادق منګله هم چې د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد له ادرسې خبرې کولې وویل:
زه حاضر یم، زه یو مشاور د ارشد رئیس جمهور یم. که مو ته څوک وایي چې ته حاضر یې، زه یم چې کاش د قچلو خرڅ کړم او سوله دې راشي. زما پیغام چارواکو ته او طالبانو ته دا دی چې خدای وویریږئ، فقط په ولس رحم وکئ. ډېر یتیمان داسې کوڅه نشته چې یتیم نه لرم. مزار شریف ته موږ تللي یو پیغام یې هم داسې ورکړ چې موږ نه غواړو چې جنوبي شمال سره وجنګېږي او شمال د جنوب سره وجنګېږي. د حزب اسلامي د شوراګانو د اتحاد دا پیغام دی چې موږ صلح غواړو.
د خصوصي دن کې یو ځل بیا داسې مهال د صلح غوښتنې غږ اوچتوي چې په همدې ورځ د ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب په خپل ټویټر پاڼه ولیکل: د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو پاتې پړاوونه باید د هیواد دننه تعقیب شي. دولت د ځای په اړه ځانګړې ملاحظه نه لري او چمتو دی د هیواد هر سیمه چې طالبان پیشنهادوي هلته د تاسیساتو جوړولو په شمول بشپړ آمادګي ونیسي او خبرې پر مخ یوسي. خوله دې مخکې طالبانو د افغان حکومت دا ډول وړاندیزونه رد کړي دي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نورو دونکو د خبریالانو نړیوال سازمان په یو تازه رپورت کې پاکستان د هغو هیوادونو په لیست کې پر پنځم نمبر یاد کړی چې د خبریالانو ژوند پکې له خطر سره مخامخ دی. یاد سازمان دا خبره پرون په کلنی رپورت کې کړې ده. پاکستاني خبریالانو دا رپورت پر ځای بللی او غوښتنه کړې ده چې حکومت باید د دوی ژوند خوندي کړي. سیراج ظهیر نور حال راکوي.
د دسمبر په 12مه د خبریالانو نړیوال سازمان یا انټرنیشنل فیډریشن آف جرنالیست د بلجیم برسلز نه جاری شوی خپل کلنی رپورت کې ویلي د کال 1999 نه تر د کال 2000 پورې په ټوله نړۍ کې 2,655 خبریالان په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي. رپورت ځینې ملکونه د خبریالانو لپاره خطرناک ګرځولي چې پکې د پاکستان پنځم نمبر دی. وایي په دې هیواد کې په تیرو 1.5 کلونو کې 138 صحافیان وژل شوي. رپورٹ په داسې حال کې مخې ته راغی چې تیر اونۍ په ډیر اسماعیل خان کې یو اقلیتي خبریال کیس جاوید ناصرګند کسانو په ډزو وجلې. په پاکستان کې خبریالان دراغلي دې رپورٹ په حق لا سوي. مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د صحافیانو د مرکزی تنظیم فیډرل یونین آف جرنالیست د سینئر نائب صدر افتخار مشوانی نو پوښتل نو هغه وی:
پاکستان پورا ریجن چې ګوندې دا د صحافیانو د پاره واقعي په دې وخت کې ډیر زیات غیر محفوظ دی او دلته کې صحافیانو سره چې کوم دی کنه ډېر مختلف قسم مسائل چې کوم دی هغه تر مخه دي. او په دې کې که وګوري په پاکستان کې نن سبا یو لایف سکیورټي سره سره جاب سکیورټي چې کوم دی هغه یو ډېر غټ پرابلم دی او ډېر غټ یو بورانی کیفیت دی پاکستان کې.
همدارنګ په پېښور کې خبریال چې مم شاهد د دسمبر په 12مه د شپې ناوخته مشال ریډیو ته وی په پاکستان کې یوازې صحافیان وژل شوي نه دي، بلکې دلته د لیک او د رښتیا ویلو نه هم منع کړل شوي.
پاکستان کے رسنوں والے دیر نیت قطغن دے خصوصاً عمران خان کی حکومت کی اور ددا قطغن دوجنا جرنلسان تا دڑکی اور کی جرنلسان تفتی لرازی اور جرنلسان تا دا نامعلومہ ٹیلیفون نا دا نامعلومہ خلکو د طرف هم داسې ډله کې ورکی هغوی ته وایي چې تاسو دا کوئ دا مه کوئ. زمونږ د قبایلي سیمه چې کومه ده، زمونږ د بلوچستان کومه سیمه چې ده، زمونږ د ایران سره چې کوم سرحدي سیمه ده، په دې کې ورسره ورسره په کشمیر کې هم جرنلسټانو د پاره کار کول ډېر سخت شوي دي.
د دې خبریالانو په وینا بل پلو په پاکستان کې له څلورو زرو زیات صحافیان د نوکرونه وستل شوي، او دا رنګ کوم خبریالان چې کارونه کوي هغوی ته د سو میاشتو راهسې تنخواګانې هم نه ورکړل کیږي. بل پلو وزیر اعظم عمران خان او د اطلاعاتو وفاقي وزیر شبلی فراز بیا بیا ویلي پاکستان کې رسنۍ ازادي دي او د خبریالانو د مسلو د حل لپاره یې یو کمیټي جوړه کړې او د دوی د تحفظ لپاره به ډېر زر قانون سازي وکړي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږ اسدونکو اوریدونکو، اوس هم تاسو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د مشال ترانه لاندې وړاندې کوو. د دې بحث کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترانه لاندې
د مشال ترانه لاندې بحث کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت مشر مولانا فضل الرحمن د دسمبر پر اتمه نیټه د اپوزیشن ګوندونو د اسمبلی ټولو غړو ته ویلي چې د دسمبر تر یو درشمې پورې دي د خپل ګوند له مشرانو سره خپل استعفاګانې جمع کړي. حزب اختلاف د 2013 کان ټاکنې له درغلیو ډکې بولي او د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې شخ کوي چې مستفید سي او نوي شفاف انتخابات وسي. حکومت او انتخاباتي کمیشن د درغلیو تورونه ردوي او انتخابات شفاف ګڼي. حزب اختلاف وار له مخه د پاکستان په مختلفو ښارونو کې حکومت ضد جلسې کړي دي، خو په ممکنه توګه د استعفا ورکولو دا فیصله یو مهم پړاو بلل کېږي. پښتنه دا ده چې آیا د اپوزیشن استعفا ورکول کور کړي نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت بې ثباته یا غیر مستحکمه کړای سي؟ دا او نورې پښتنې د مشال ترورا لاندې بحث کې د پېښور پوهنتون د مطالعه پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرالاسلام او د سیاسي چارو پوه قریش خټک سره څېړو. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین باندې ډاکټر فخرالاسلام او قریش خټک دي. تاسو دواړو ته هرکلی کوم. ډاکټر صاحب، تاسو او قریش خټک صاحب هرکلی وایم درته. خوشاله اوسې. نو قریش خټک صاحب، که ستاسو اجازه وي اول بل ډاکټر صاحب را شروع کړئ، ځکه دا زما ستاسو استاد هم دی، مشر دی.
جی بالکل،
مننه. ډاکټر صاحب، د مخالفه ګوندونو اتحاد پاکستان ډیموکراتیک موومنت جوړ شوی دی او دا جلسې پر له پسې روانې دي. په لاهور کې جلسه کېدونکې ده او دوی وایي دا به تاریخي جلسه وي، خو یو غټه فیصله چې پرون دوی کړې ده هغه دا چې دوی به له استعفا ورکوي له اسمبلی څخه، او ټولو سیاسي ګوندونو ته ویلي دي چې خپل اسمبلی غړي دي له خپل سیاسي مشرانو سره استعفاګانې جمع کړای شي. اول تر دې لمخه چې راځو، کدا استعفا ورکړي نو دا به د عمران خان حکومت څومره بې ثباته کړي؟ د دې سوال په ځای به اول دا وکړم چې که تاسو ورته وګورئ، آیا دا تاسو ته یوازې دمکش ښکاري که نه دا دومره غټه فیصله په رښتیا هم دوی استعفا بیا ورکولای سي، یا تاسو د ښکاري چې دا استعفا به کېدای سي دوی ورکړي؟
مننه کاکړ صاحب، یو خو آواز صحیح نه راځي، خو زه ستاسو په سوال پوه شوم. ستاسو قریش خټک صاحب ته سلامونه او ټولو اورېدونکو ته
مننه.
که ما ته اجازه تاسو راکړئ، ستاسو د سوال جواب نه مخکې زه یو اصولي خبره او یو بل سوال زه پوښتم. هغه دا دی چې د بد مرغ په پاکستان کې د جمهوریت کلتور دومره جړ دی نه امریکا کړي، نو دغه وجه ده چې حکومت او اپوزیشن دواړه هغوی د ذمهواری مظاهره نه کوي. لکه د مثال په توګه چې کوم حکومتي ګوند وي هغه چې کله اقتدار ترلاسه کړي نو هغه بیا مخالف ډلې سپشمیر کې نه راولي او د هغوی خبرې ته غوږ نه دي، نو دا خو د جمهوریت د کلتور یو مخ دی. او بل مخ دا دی چې اپوزیشن یا مخالف ډله هم دا چې ډېر د ذمهواری مظاهره نه کوي. او تاسو به کتلي وي چې په غربي ملکونو کې چلته چې د جمهوریت جړ ډېرې زیاتې مضبوطې دي، التا اپوزیشن شیڈو کیبینٹ جوڑ کری یعنی دا سی یو حکومت جوڑ کری منت سے راوس کی چپا کے وزیران وی مشیران وی د صحت په شعبه کې وزیران وی د تعلیم په شعبه کې د اقتصاد په شعبه کې او اغی خپل باقاعده هر کال یو بودیجه او بجټ هم جوړوي. مقصد دا وی چې اپوزیشن الته خپل ذمہواری په صحیح طریقې سره پوره کړي او دا هڅه او کوشش نه کوي چې په اولن په دویم ورځ د انتخاباتو د حکومت تر غورځولو کوشش وکړي. نو زه په دې کې په چا باندې تور نه لګوم. دا زمونږ د جمهوري کلچر کمزوري ده. که چېرې دې ته دا زمونږ په نظر کې وي نو بیا د نور سوالونو جوابونه مونږ صحیح ورکوو. اوس راځم کرکټر ستاسو سوال ته چې تاسو کوم ویلو کې پی ڈی ایم یا پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی یوونو سے گوندنو اتحاد دے او اغی دا گجران والے نا دا خپل
جلسو دغا شروع کردے
تحریک آغاز کردے او بیا سنگے چی تاسو سوئی میں چی پکرا چی کتا و پیخور کی اغی لوئے لوئے جلسے اکلے او اغی کی دا اغی چی کم خبر دا دیکھی چی کم اڈے دا سوچ او فکر خبر دا غدا دا چې کله دې ګوندونو په اسلام آباد کې خپل اولنی غونډه وکړه او شپږیش نکاتو باندې مشتمل دي خپل حاکم قرارداد منظور کړو. نو هغې کې یو خبره دا کړې وه چې او په تقریرو کښې هم دا خبره په تکرار سره شوې ده چې هغې وایي چې زمونږ عمران خان یعنې وزیر اعظم نشانه نه دی بلکہ زمین کا ہدف آغ طاقتوں میں بھی چدے راوت کر دی جنہیں پہ یہ لحاظ سرا دا پاکستان چکم عسکری قیادت پہ یا آغ خلق چی ایجنسیانی بھی چاہیے بقول ودیر عمران خان پشتنائی کرے اگر بھی ہدف تھے پتی تو تریخوال خڈیر زیادتی دبی پر جواب کی حکومت ہوئی چدا خوٹول خلق دے چکم پر کرپشن کے دی ملویس پی دی اگر کیسی نو نظام بچ کے یا عمران خان
سے
خبر ہے کی چاہیے بان او سپوری کو زمان سر نہ دے خلاص چے انارو دوی غواری نو پتہ نشتے دا انارو واسی وقت شوی دا وکنے دا وقت شوی دا دے خبر دا خبر کوم چې تاسو سوال دا دی یعنی متعین سوال تاسو دا دی چې راکم استفادانی
او دا دمکی دا او کدنه دا به ملندوی وکړای شي
او نه می خبر خدا دې دا استفادانی خپل مشرانو نو ورکول چې دا سمانه نه لري دا بس تاسو ښکاری چې یو پرشر ټیکټیک دی د دې به اله په حقیقي معنو کې دا استفاده نه شي چې دا د اسمبلی سیکریټریټ کې د سپیکر په دفتر کې جمع شي.
مننه
ډاکټر. داسې ښکاري چې فلحال دې د لانګ مارچ نه مخکې دا یو پرشر ټیکټیک استعمالي ظاهره خبره ده چې کله یو تحریک چلیږي نو هغې کې سټیپ بای سټیپ دا ټیکټیکس وي دا چل ول تاسو ورته ویلی شئ په پښتو کې چې فشار غورځول کېږي د جلسو په صورت کې د استفادانو په صورت کې او بیا چې کوم د دې د جنوري په میاشت کې په راتلونکي کال کې کوم د لانګ مارچ پروګرام نه بده
ته هغه ته به راځو. ډاکټر صاحب او ډاکټر صاحب تاسو مثال دا وایي چې دا یوازې پریشر یا دباو دی. قریش خټک صاحب ستاسو په خیال باندې ایا په رښتیا به استعفا ورکړای شي د اسمبلی ټول غړي د اپوزیشن کنه ستاسو په خیال باندې لکه ډاکټر صاحب سوای دا یوازې فشار د پاره به استعمال شي؟
زم ڈاکٹر صاحب سے اتفاق لرم ذکر چی دا پارلیمانی لیڈر تا استفا ورکول آئینی تو اگا پا قانونی تو اگا سا مانا نلری دا بزید سپیکر دفتر تا اور سپیکر دفتر نبا الیکشن کمیشن دا زینو بیا دا ڈی نوٹیفائی کی گی دا ممبر چی چاہ استفا ورکل دا غیقی ہوئی چی دا استفا گانو رغڑے لری دی او سنجی ڈاکٹر سی گوئی دا ہم دا سیاسی مقاصد دا پارا او دا بطور پریشر ٹیکٹس چلے استعمال ادا کی ہو بل طرف تدام یو اہم خبر ادا چیز اپوزیشن چسوم رگندو نے کم چپ پی ڈی ایم کے شامل دیدا وہی دا پارا دا دون در میچ کی چلی دا دیر جات اہمیت لگی وہی با پورا زور لگ گئی چیز سینٹ کے انتخابات نمک کے مخکی دا کم سیٹ اپ چې موجوده پولیټیکل د صوبایي سمندانو او د قومي سمندې چې کم دغه دې دا ډیسټرب کی او کدا ډیسټرب نشو انتخابات وشو نو د پاکستان ته د انصاف چې دې په سنټ کې سنگل لارجسٹ پارٹی کا نم شی ندا با تقریباً پنزو در شنوال ترسولیخ تو پوری چیزی دی سینٹ ممبران چیزی دا با دی پارٹی سرشی او در اطلیم کشپگو کالا دا پارا با سینٹ چیزی دا پاکستان تیرے کنسا پا کنٹرول کی در طولنا کم غط خبر چی دا پوزیشن در نمازانو سر چیزی کلا دا مناسی ولاری کی پاگر کدا دا چاوی تدا خط شر چی کمو خلقو چی عمران خان چی دی پو اقتدار کرا وستے دی ہم ہاغ خلق با ددر پارٹی پہ ذریعہ بانشپک کا لچری پر سینٹ کی قانون سازے چی کم کوششوں نے کی سو کم پہ حکومت کی راشی اغوا کنٹرول کئی اور جمہوریت چی کما سر مختک پتیرو در سلور الیکشن نے پس کرے اوئی پیدا خطرہ دا چی دغه خلق به پاره کی بیا خاندان چی اپوزیشن چی پورا خپل کوشش دا کی جی دا انتخابات د مخک مخک د حکومت
باندې مننه قریش خټک سیب خو یو بل تاسو سره بل پښتنه کوم به ډاکټر سیب تزمه ستاسو په خیال باندې ک اپوزیشن په خپل ځکه چې اپوزیشن دا وایي چې لانګ مارچ وروسته به دوی بیا د استعفا مرحله ته ځینو دوی په درې څلور مرحله کې دا ټاکلې دي او کدا سی وشي نو ستاسو په خیال باندې جلسه جلوس شټر ډاون اړتالونه دا به ډېره غټه ضربه د حکومت دپاره کنه دغه استعفاګانې به د عمران خان د حکومت ته کمزوري کول دپاره غټه ضربه
آئینی او قانونی توګه باندې که استعفاګانې ورکړي نو هغه دومره غټه ضربه نه ده بلکې هغه الټا د اپوزیشن جماعتونو ته چې دی نقصان دی هغوی به حکومت ته میدان خالی پرېږدي اڑی گڑی او تالونا او رغو جوب سیدا حکومت تزیات مسئلے جوڑی او سنگ چی پا تاریخی تو گا بانی تا سو پتلی دی پا پاکستان کی وزیر زمان چی دی دا پا اسمبلی کی یا پا سیاسی احتجاج بانی چی دی دا نیزی لرکلی شوی ہمیشہ چی دی پا دی بانی دا بند پا بند و کمرو کی چی دی دن نو سر میٹنگون کی گی اور آغی کی پرشر پا ڈولپ کی گی اور آغی نتاس یا د دې په ذریعہ باندې راغوی نه لکیږي او راغوی نه چې د کورسې غسته لکیږي نو ما ته دا څه نه لګي چې د استفاګانې یا چې د کم دوی حالتونه او جلسې جلوسونه کوي په دې باندې به ډایرکټ کیږي حکومت پر روان شي خو په ان ډایرکټ طریقې باندې دا به چې د حکومت باندې پرشر اچي او کم خلک چې د پشا باندې ولاړ دي دا غوی چې کوم کریډیبلټی دا وخت تاسو ګورئ نو په وازه خوله باندې د پاکستان سیاسي ګوندونو او د پاکستان سیاسي کارکونان چې دی هغوی په وازه خوله باندې هغوی ته ګوتې نیسي هغوی ډېر زیات په پرشر کې دی او کېدی شي په دې باندې څه یو ګریټر ډایلاګ یا دننه چې دی محکمانه یو ډسکشن رواني چې هغوی ځان د دې حالاتو نه څنګه بارو باسي نو زه دا ګڼم دا د چا لپاره مې یو صورتحال میں نے ٹول فلک کی دی پرشر کی دی او چاہتم مخ پہ دار انف کر چھ پکما لا دار چھ
من نہ کوریش کٹک سے تاسو زم ڈاکٹر سے زما غ کو تاسو صفا درزین او سوال بم داوی چې د عمران خان چې کله په اپوزیشن کې وو د نواز شریف حکومت ته نو یو درنای په اسلام آباد کې ورکړې و او هغه څو میاشتې چلیدلې و په هغه کې استعفاګانو خبره و خو په هغه عین وخت کې بیا چې کم د نواز شریف حکومت ته یا نور بیا اپوزیشن ګوندونو د ټولو یو مذاکراتي کمیټي جوړ کا او د عمران خان له حکومت سره مذاکرات هم جاری ساتل نو هغه په جمهوریت حواله باندې لکه تاسو کوم خبره کوله یو لحاظ باندې د منځ لار راایستلو او انتهایی یعنی انتها ته دتلو ځخه اعتدال تراتللو خو د عمران خان په حکومت کې یعنی داسې هیڅ حالې ځلې نه کیږي چې هغه له اپوزیشن سره مذاکرات وکړي نو کچرته داسې یو مذاکراتي کمیټه یا داسې کیسه جوړ شي نو ممکنه ده بیا ستاسو په خیال باندې لږ څه د فشار یا د دباو را کم سي پر عمران خان کنه عمران خان کدا سي هم ضد کوي او له اپوزیشن ګوندونو سره هیڅ رابطه تعلق نه ساتي نو ممکنه ده حالات ډیر خراب شي ستاسو څه خیال دی
فلحال خود جناب عمران خان سے بٹون نہ اور لہجے نداخ کاری جدا سے اس صدا و پروگرام نشتہ چیو کمیٹی رامنس کی او آواز اپوزیشن سرا سلام مشوری یا داوی پر خبر واوری یا داوی سر خبری کری کی خوبیا هم دا تاریخ انصاف پا صفونو که داسی لیدران شتا چی آغی دیر مهارت داری پا دی خبر واترو کی و پا دی سولی پروسه مخیطا بوتلو کی او آغی که دا طولو نانوی من چی دی آغا دا پرویز خطک دی دا پرویز خطک شخصیت داسی دی چی آغا دیر یو پا دی لحاظ سر دیر متوازن دی او آغا دیر و پاتو که پاتشویم دیداور که یو بند فایده دا او پنویل یو چوکو بانده دا حکومتم پاتشوی دا اسم آغا دا یو سلاییت داری یو ایزو داسته گرم چه داسته ما تا امکان خکاری چه که سو هم عمران خان دیر ازیاتا سخت لحجه دا او آغاوی چه پوزیشن سر خبر نکوم خو ایزو داسته گرم چه دا تاریک انصاب چه کم کور کمیتی دا تاپ لیدرشپ دا اغی با ضرور داسی یو هیات و کمیتی مخیط راولی چی پرویز خطک سی با هیٹ کئی و آبی برا پوزیشن دی فشار دا کمولو و پارا یا دا آبی دا تاو تری خالی کمولو دا پارا آبی کمیتی کار کی دا زمان آسی یو دا غد اندازه دا اسم شوئی دی چی پا آینده که برسی کی گی
چای منه نا ڈاکٹر صاحب قریش خټک صاحب دا غسی لکه ڈاکٹر صاحب چې څنګه تشریح کوي چې د ډایلاګ د خبرو اترو د مذاکراتو د اپوزیشن او د حکومت ترمنز کوچی نو ممکن ده د اپوزیشن چې کوم د تحریک ته دا زور دی دا به مات سي ساس په خیال باندې اپوزیشن به دې ته تیار سي که چرته مذاکرات هم سره رابطه یا دغه سره شروع سي نو دوی به د خپل ټمپو یا د خپل رفتار د خپل قوت خپل طاقت مومنټم چې دوی کوم جوړ کړی دی د تحریک چلولو دې ته به غاړه کشیش دی چې د خبرو اترو غاړې ته لاړ سي کنه تاسو وایسته چې دا پوینټ آف نو ریټرن یعنی اپوزیشن نور زیاته خبرو ته نه کښېني او تر مارچ پورې دغه حکومت رخصتول غواړي
ماته دا ښکاري چې کم از کم دوه سیاسي ګوندونه د پاکستان مسلم لیگ نون او د جمعیت العلماء اسلام چې کوم مشران دي کم از کم دا غوي په ظاهره باندې کوم دا انټینشن او خیالات ښکاري چې د مارچ پورې چې سمو کې خو د حکومت وغورځي تر کومه پورې چې د بل غټ ګوند پاکستان پیپلز پارټي تعلق دی نو هغوی د دې سیستم ایسیاتي پرسنټ کې چې دی د هغوی سره حکومت دی هغوی سره به نه غواړي چې د سند حکومت پرېږدي په سینټ کې د هغوی ډپټي چیرمن سینټ دی په قومي اسمبلی کې چې د هغوی 55 ممبران دي نو زه داسې فکر کوم چې د هغوی لپاره او چې کوم هغوی خبرې کوي او د هغوی کوم پارلماني تاریخ دی هغوی کې هغوی دا وایي چې د ضیاءالحق په ماشاءالله په دوران کې چې کوم غیر سیاسي بنیادونو باندې انتخابات شوي د هغې بایکاټ شول دوی د ټولو نه غټه سیاسي غلطي ده چې میدان یې خالي پرېښوده نو ما ته داسې نه لګي چې هغوی به د پارلمان د کوم نظام چې روان دی د دې د ډیسټرب کولو یا په دې باندې د ګزار کولو کوشش حساب جوړ نشي باقی د پاکستان مسلم لیگ نون او مولانا صاحب داسې ښکاري چې هغوی به د هر یو غډه پورې د دې حکومت ته ړنګولو د سندیانو ماتولو پورې لاړ شي او نوي انتخابات به غواړي
مننه ډېره خو ډاکټر صاحب یو بله خبره دا لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې هغه استعفا یوازې له پارټیانو سره جمع کول دي ستاسو په خیال باندې داسې لکه څنګه چې قریش خټک صاحب وایي چې پیپلز پارټۍ لږ داسې ښکاري چې د استعفاګانو سره یا سخت اقدام ته تیار نه ده ځکه دوی خپله د سیستم حصه ده او د سند حکومت یې دی او بل خواته نواز شریف پارټۍ او د مولانا فضل الرحمن پارټۍ غواړي چې سخت اقدام ته لاړ شي کاغذ استعفا وي کارڅوي دلته بیا دا سوال پیدا کیږي چې ستاسو په خیال باندې که بیا دا پارټیانو ته دا استعفا یعنی د اسمبلی غړو ورکول دي نو دا داسې ښکاري چې دوی ډایرکټ استعفا ته نه ځي بلکې اول مرحله کې دوی دا پارټیانو ته جمع کوي نو دا خو د دوی اندرونی اختلافات نه ظاهروي
د پاکستان کې د اتحادي سیاست سره دا مسلې او دا شخړې همیشه دا ستونزې مخې ته راځي چې تاسو وګورئ چې یوولس پارټۍ دي یوولس منشورونه لري یوولس مفکورې او نظریات لري نو دا اختلاف خو په خپل ځای موجود هم دی او دا اختلاف د گلګت بلتستان لپاره چې کوم ټاکنې کېدلې په هغې کې هم مخې ته راغلی وو
اتداسی محسوسی ده چی پیپلز پارٹی واری چی او اختل موقف نرم کی او چی کم دا نور دا استیبلشمنٹ دا همدرده واخلی و انت اختل حکومت جو کی نکتا سو کتلی اغا وقت کی دا بلاول بوتو لحجب بیخی بدل شوی و خو چی کل دا اغا تاکن و انتخابات و نتائج مخترال او اوی انت سو خاص کر کر دیگیو نو تا نبیا اغا لحجب الشانت شوا زما مطلب مقصد دا دی چې د پاکستان سیاست یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور غونډې کار یا بروز یو صحافي خپل کالم کې لیکلي وو چې د غلام اسحاق خان موسسې کوم چې د خیبر پختونخوا په حکومت کې د صحت وزیر دی د هغه د لرې کولو دپاره د غلام اسحاق خان بله موسسې راوچته شوې ده سمر هارون بلور نو دا یو ډېر دلچسپ غونډې سیاسي غړي په پاکستان کې چې نه هغې کې نظریات اوس ډېر کم دي اوس هغې کې بېخي دغه تاسې راغلی دی چې څوک خپل حلقه اثر څنګه بچ کولی شي لکه خبره سند د سند ولایت او صوبې ته راځي نو هلته بیا پیپل پارټي ډېر زیات کنسرن وي د هغه ډېر زیات دغه شان که پنجاب ته راځي نو د پیپل پارټي دلچسپي به کمیږي او د پی این ایل ایم به څه واقعي داسې که بلوچستان ته ځي نو بیا هلته نور قوتونه دي نو دا د دې ډېر زیات ګوندونه چې په یو ائتلاف او اتحاد کې د هغوی سره دا مسلې وي او دا مسلې به تر اخره پورې جاري وي.
ډاکټر صاحب تاسو ډېره ښایسته تجزیه وکړه نو ډېره مننه. بیا به هم راسمه قریش خټک صاحب په تاسو لکه ډاکټر صاحب څخه خبره وکړه او دغه کانټیکسټ کې یعنی په دغه پس منظر کې هم په دې دغه کې تاسو څخه سوال دادی چې یو ته یو تجزیه دا کېدل چې کله ګلګت بلدستان انتخابات کېدل خلکو دا سوچو کې چې پیپلز پارټي د پی ڈی ایم ځخه لږ لاره بیلول غواړي او داسې فکر کېدی چې کېدای شي د عمران خان شاته دوی کوم قوتونه ګڼي یا د فوج خواته اشاره ده. له هغو سره دا خبره سوي چې ګلګت بلدستان کې حکومت ورکول غواړي خو چې کله نتیجې راغې هغه هغسې نه وې لکه څنګه چې کېدای شي. د خلکو دا ټولې اندازې دي د څه ثبوتونه نه څه داسې سره شوي دي خو البته دا سیاسي تجزیوي اندازې لګېږي او له هغه ټونه له اندازه له خبرو لګېږي. نو آیا داسې خو نه دی چې پیپلز پارټي اوس د استفادې اقدام ته پخه راغلله ځکه چې ګلګت بلتستان کې که د تجزیه نګارانو تجزیو ته وګورو نو هغه نتیجې نه کوي ورڅ کومې نتیجې ممکنه ده له دوی سره یا اشاره ورته سوي یا باور سوي نو ځکه اوس پیپلز پارټي ممکنه ده استفا ته لاړه شي.
ما ته داسې نه ښکاري چې په ګلګت بلتستان کې هم داسې صورت حال او یا چې دې دلته هم داسې استفاګانو طرف ته ځي ځکه د ګلګت بلتستان کې داسو سیاسي خبرې خو یو طرف ته او نارې بل طرف ته چې انتخاباتو کې دانلي شوی ده خو تاسو د هغې په نتیجو په دغه باندې غور وکړئ نو په هغه کې صرف واحد یو څیز داسې دی د ګلګت بلتستان د حلقې نمبر دو چې کوم دی جمیل احمد چې د پاکستان پیپلز پارټي امیدوار چې دی هغه شکست خوړلی دی. د پاکستان پیپلز پارټي ټول احتجاج او کنسرن چې دی په هغه یو سیټ باندې پاتې دی چې په دوو ووټونو باندې هغه بیللې وه او بیا چې د کاونټینګ وشو نو په هغه کې مسلې مسایل راغله کلی وي چې هغه ګټلې ده او کلی وي چې هغه بیللې ده. نور که تاسو وګورئ نو د هغې نتیجې ډېرې واضح دي او همیشن هم دا ټرینډ پاتې شوی دی چې په اسلام آباد کې د چا حکومت وي نو په کشمیر او ګلګت بلتستان کې هم هغوی حکومت جوړوي.
د وجه څه کوریج خټک صاحب یعنی د دې وجه دا وي چې د خلک یعنی رښتینې وټونه ورکي چې کله مثال دغسې یو حالت وي چې په رښتیا هم د خلکو ټول رجحان د اقتدار د حکومت څوک په اقتدار کې هغو ته وي که نه چې څوک په اقتدار کې وي هغه خپل ټول وسایل اثر رسوخ استعمال کړي او په نتیجې بدلې کېني دا څنګه وي ځکه تاسو دا ډېر له نږدې لیدلی
دي. دواړه فیکټر چې دي انوالو دي ځکه چې یو خدا دې خلک دي ته ګوري چې کوم خلک په اسلام آباد کې حکومت کې دي هغه ټول کارونه ګلګت بلتستان او آزاد کشمیر چې دي د اسلام آباد د یوې منسټرۍ نه چې مینج کېږي نو هغوی ته چې کومه پیسه ورکړی کېږي کوم بجټ ورکړی کېږي هغه ټول هسې د اسلام آباد ته محتاجي دي د هغه خلکو چې د نورو صوبو په شان دی کې خپله دومره ازادي نه لري نو یو خو د خلکو دا فکر دی چې کوم په اسلام آباد کې حکومت کې خلک یې خدار چې د هغې پارټۍ له ووټ ورکړي چې د خلکو کارونه او د ترقی چې کومه پیه روانه ده چې هغه ودرېږي نه. دویمه خبره دا د حکومت سره چې دی څوک چې په حکومت کې هغې سره وسایل هم ډېر دي او اثر رسوخ هم ورسره ډېر دي ټول حکومتي مشینری نه غوي پلاس کی نه غوي انتخابات چې دیغه په ډیرو طریقو باندې باغې باندې سره انداز کیږي. نو دا دواړه خبرې چې دي دغې سره صحیح دي. خو د دې هر څه باوجود هم چې د پاکستان پیپلز پارټۍ په ګلګت بلتستان کې چې دي که تاسو وګورئ نو ووټونه یې اخیستي دي او د هغې خپل دا ثابته کړې ده چې هلته کې د هغې ووټ بینک شته دی. خو د کوم ځای پورې چې د یو لوی سکیل د انتخابات ضرورت دی د انګلې چې کوم الزام دی زما په خیال سره دا غلطه خبره ده. خو پروسس چې دی څنګه چې په نور پاکستان کې هغوی اثر انداز شوي پی په ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې که تاسو وګورئ نو پاکستان مسلم لیگ نیم چې کوم امیدواران او ممبران یې اسمبلی وو هغه چې دی پاکستان تحریک انصاف کې شامل شوي دي او څه هغوی په ټکټ باندې انتخابات ګټلي دي. څنګه چې دا په نور پاکستان کې دغه اویاتیا خاندان او خلک دي چې اوړي راوړي او حکومتونه غورځوي او جوړوي همدغسې په ګلګت بلتستان کې هم دا لوبه روانه شوې ده. دغه واضح کیسې دي سیاسي هلته.
مننه قریش خټک صاحب زه غړی تم ګورم ځکه تاسو رم واده کړی وستا 15 بجې یو بل ځای انټرویو لراست زوم کال لري نو زه تاسو ته اجازه درکوم ډاکټر صاحب ترازمه بس هغه زابه مخيري پښتنه وکم بیا به دا ډیبیټ راغونډو خو تاسو ډیر مننه چې په دې بحث کې را سره وست. خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. قریش خټک صاحب تم بهرحال اجازه په دې ورکړي چې هغه راتل 15 بجې بیا د یو بل انټرویو کوي. یو سوال دا دی او اخیری سوال به هم دا وي چې د ټولې کیسو ته تاسو ګورئ ځکه ستاسو هم ډېره بلا تجربه ده او دا مو مضمون هم دی او په دې باندې لیکنې هم کوئ. تاسو ته یعنی د پی ډی ایم د عمران خان د حکومت د غورځولو په حواله باندې څومره ښکاري چې دوی کوم اهداف ټاکلي دي هغه بسل پسله ترلاسه شي او د عمران خان حکومت به په راتلونکي وخت کې یعنی خپل وخت به پوره نه کړای شي؟
حکومت پخل وقت پورا سیاسی گوندنا بعض وقت خپل وجود برقرار ساتل د پارا خپل ووٹ بینک حفاظت د پارا ام دا قسم خبر کی او یو بل خبر آداد د اسٹیبلشمنٹ پر نظر کې خپل اهمیت او دراتلون کې انتخابات او لپاره دا یو پیشبندی دی. نو دا تحریک په جاری پاتې شي دی کې به دا تاوتریخوالي خو زه نه ګڼم چې ګنې بیا به دومره شي چې حکومت بلند کی او حالات به دې ته راولي چې یو بل انتخاب وشي یا بل څه نه. د پاکستان چې کوم مقتدر حلقې دي هغوی د دې اجازه ورکولی شي نہ د ملک اقتصاد داسې دی چې داسې قسم برداشت وشي نه د پاکستان خارجه او د سرحداتو باندې حالات څه داسې دي چې ګنې
خاصي ډاکټر صاحب
یو کمپین به هغه داسې
خو ډاکټر صاحب
خوشبینه ما چې
پنځه کال پر کې خو ډاکټر صاحب زما منځ کې مداخله او یو منټ کې ما وایي چې ځکه چې ځینې خلک دا وایي چې د عمران خان شاته چې څوک د باره الزام چې لګی چې فوج دی او په فوج کې به داخل کی نواز شریف اوس دا کوشش کوي چې افراد په نشه کې اداره نه کې په نشه نو دا څه خو نه چې په ادارو کې ځننه دغه سیاست په اداره کې ځننه روان وي او د عمران خان شاته چې کوم لابي یا خلک دي هغه باندې دا فشار راسي نو ممکنه ده د عمران خان حکومت په یو طریقه باندې فارغ کړي چې په اداره کې ځننه داسې فشار راسي داسې ممکنه ده؟
نظر نہ تیر شری چی ادارے کے دم بس امکان دے نو زدان دے جو گا نہ گرم چپا دے باندے کمنٹ و کم یا تفسر ہو گئے
سامد. ډاکټر فخر الاسلام صاحب ستاسو ډیره ډیره مننه چې تاسو په دې بحث کې را سره واست وخت هم دومره او خوشاله اوسئ. تاسو ته شرواز غواړم. ډیره مننه. خوشاله اوسئ. خدای په امان. اوریدونکو تاسو مشال تر رڼا لاندې بحث اوري موضوع موله د پاکستان ډیموکراتیک موومنت د اپوزیشن ګوندونو اتحاد دی د دسمبر تر 1 دیرشمې پورې خپل ګوندونو ته د اسمبلی غړو ته ویل سوي چې خپل استعفاګانې ورکړي. نو دا د اپوزیشن د اتحاد د جدوجهد برخه ده چې کوشش یې د عمران خان حکومت لمنځه یوسي او له سره انتخاباتو کې. خو حکومت دا نه مني او وایي چې دوی به خپل حکومت وخت پوره کوي. بیا پوښتنه دا ده چې استعفا چیرې اپوزیشن ورکوي، نو دا به د عمران خان په مشرۍ حکومت څومره بې ثباته کړای شي او دا ممکنه ده؟ دا پوښتنې مو د پېښور پوهنتون د مطالعې پاکستان مرکز مشر ډاکټر فخرل اسلام او د اسلامي او د سیاسي چارو په کوریش خټک سره کولی. بحث پای ته ورسېدی. تاسو ته شو وخت واړم. عبدالحی کاکړ درځه اجازه غواړي. خدای پامان.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.